رادیو دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وایي د روان نومبر میاشت په وروستیو کې به په جنیوا کې د افغانستان د سولې پر مسأله بحثونه وشي. ولسمشر غنی پرون په هلمند کې د لویو پروژو د عملي کولو ژمنې وکړې. د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې په مفصل ډول اوریدل شي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه، او د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وي ژورې درې ته د یو بس د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. هغه دا خبره پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوان قلوردو پوځیانو او افسرانو ته پوینا کې وکړه. ارګمانې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته په اشاره ویل چې افغانستان تاسې غوندې اتل او زړور بچیان لري او هیڅکله جنگ نه خصوصي کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د تأمین او د نورو هڅو په خاطر افغان پوځیان وستایل او ویل چې د جګړې د لومړۍ کرښې پوځیانو ته باید ځانګړي امتیازات ورکړل شي. افغان ولسمشر پرون شپه له هلمند بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس ته تیارو په اړه جوړه شوې وه. د وی څه خوښیم چې په ټاکلي ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو سره موږ نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو پر اوستلو کې د خپلو ژمنو یو اساسي برخه پوره کړه. خاغلی ربانی ویل هیله ده د انتخاباتو په پروسه کې شوي شکایتونه وڅېړل شي او شفافیت هم تضمین شي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په انتخاباتي کمیسیونونو غږ کړی دی چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې له پوره دقت او شفافیت کار واخلي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا تیفا بیا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د یکشنبې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزورې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي څار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. د افغانستان د ولسمشر انتخابات راتلونکي حمل میاشت په وروستیو کې کیږي. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی ژورې درې ته د یو بس د پریوتو په برخه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالغفور تیره ورځ ناوخته ویل دا بس له ګلګت بلتستان څخه راولپنډۍ ته روانو. نوموړي ویلي دي چې دا پیښه شاید په ښویدونکي سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوې وي. په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراتولو له امله خونړۍ ترافیکي پیښې کیږي. د سوریه چارواکو پرون د دمشق د ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ بیا پرانستې. د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې خلک کولی شي له ملي موزیم کتنه وکړي. د سوریه د کلتوري چارو وزیر محمد الاحمد د میوزیم د پرانستلو پر مهال ویل چې دا افتتاح د جګړې ځپلي سوریه د امنیت او خوندیتوب پیغام دی. د دمشق ملي موزیم په 2012 کال کې په دې خاطر چې لرغوني آثار زیانمن نشي وتړل شو او لرغوني توکي نامعلوم ځای ته انتقال شول. د سوریې کورنۍ جګړې چې په 2011 کال کې پیل شوه تر اوسه پورې چې د پاسه 450,000 کسان وژلي دي، میلیونونه یې کډوال کړل او د دې هېواد زیاتې لرغونې سیمې هم له منځه وړې دي. چک جمهوریت له اتریش هنګری پخوانی امپراتوری د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیزه له کمونیستي نظام راورسته په یو لړ لویو پوځي پریډونو ولمانځله. څه باندې 4000 سرتیري چې په ټانکونو او زغروالو موټرو سپرو پرون په دې پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او ګڼ نور بهرني میلمانه دغو مراسمو ته ورغلي وو. پخوانی چکسلواکیا چې د لومړي نړیوال جګړې په پای کې د یو هیواد په توګه رامنځته شول، دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پوره څلوېښتو کلونو لپاره د کمونیستي رژیم تر کنټرول لاندې وه. کمونیستي دوره په 1990 کال کې د ورېښمین سولیز انقلاب د مظاهرو په پایله کې پای ته ورسېده. له هغې وروسته په 1993 کال کې چکسلواکیا په دوو هیوادونو چک جمهوریت او سلواکیا وویشل شو او دواړه د اروپایي ټولنې او ناټو غړي وګرځېدل. او د یو تازه خبر لمخې چې تر اوسه جزئیات ندی په ډاګه شوی، د انډونیزیا د یو مسافرون کې الوتکه د رادار لپاره دی لا درک شوې ده او ویل ده چې لویدلې به وي. ویل کیږي چې په دې الوتکه کې شاوخوا 180 کسان سپاره وو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په نومبر 28 باندې د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی پرون هلمند ته لاړ، دغلته د لوی پروژو د عملي کولو ژمنه وکړي او له افغان پوځیانو په ځانګړي ډول د جګړې د لومړۍ کرخې له پوځیانو سره د ځانګړو امتیازاتو د مرستو وعده هم وکړه. د مشرانو جرګې ځینې غړیو اداري پلاوي د امریکایي سناتور داد څرګندونه چې افغانستان د پاکستان سره د ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه بلل ده. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او په خبر پښتونخوا کې بیا پرون د پښتون ژغورنې د غورزنګ د ستري غونډې جزئیات در سره شریکو.
دا د غمزبخ کو جلسه ده، دلته منځرا غلی دي مخامخ کې وینم د خپل زامنو تصویرونه یا خستی دي. دا کوم انصاف دی؟
انصاف پلټکه او د غراز دور کشو یو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.15 په منځنۍ څپه 2026 نوي ووري او ک انټرنیټ لاره نو د ازادي راډیو پر وپاڼه ازادي راډیو .com هم موږ په مستقیم ډول اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 د جنیوا کانفرنس به یو موقوي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانه هڅې وارزول شي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي تدمیچی یماماتو پرون شپه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل دا به لومړی وار وي چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په اړه ځانګړی بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټاکلي هدف لري، خو په جنیوا کې راتلونکي ناسته به د هڅو د انسجام لپاره مرسته وکړي. د موضوع جزئیات له سفیولا ستانګزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یا محمود وای د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا ډېری هڅې شوې دي. یا محمود دا خبره پرون شپه په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریو لپاره جوړه شوې و. هغه ویل د نومبر 28 د جنیوا کانفرنس یو موقع ده چې د افغانستان د سولې لپاره شوې هڅې وارزول شي. په دې کانفرنس کې به د سولې په اړه یو ځانګړی بحث وي. ډېر اوږد بحث به نه وي، خو لومړی وار بویچی د سولې په اړه بزنګړې بحث دایریږي. تصادفاً په جنیوا کې د وزیرانو په کچه دا کانفرنس دقیقا د کابل پروسیل ناست نه میاشتې وروسته دایریږي. موږ به یو بل موقع ولرو چې وهلی لار مو وارزو او وګورو چې نړیواله ټولنه تر کومې اندازې پویږي چې موږ په کومې خوا روان یو. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې توجه ورسره له هغه زیاته شو چې د روان کال د فبروري 28 د کابل پروسې د ناستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. وکړ. د پرون شپې په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ویل د سولې لپاره لټاکلو هدفونو لري پاتې وو. هغه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د غونډې کوربه وو، دا هیله بیا وښوده چې د جنیوا کانفرنس به د سولې او ثبات لپاره د هڅو په انسجام کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې مو په خوا یاد کړي، په افغانستان کې د رواني جګړې د سولې حل لپاره زموږ قاطعیت غښتلی پاتې دی. د سولې له هڅو سره سره چې پکې له طالبانو سره موقت اوربند هم شامل دی، د سولې لټاکلو هدفونو لري پاتې وو. نو ځکه به هم جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې په دې بحث وکړو چې څنګه په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغان سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې منسجمولی شي. واشنگتن د افغان سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی، او اخوا روسیه هم د افغان سولې په باب د یوې نړیوالې ناستې د ترسره کولو له هڅو خبرې کوي. د جنیوا غونډه په اصل کې د هغو 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر اجمن شوی مرستو د پایلو د ارزولو لپاره دایریږي چې په 2014 کال کې له افغانستان سره شوی، خو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به هم خاص بحث پکې وشي. دا غونډه د سویس په جنیف کې د نومبر 28 ترسره کیږي چې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو مشران پکې برخه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د کانفرنس تیاری مختوړي. یوناما هیله ښودلې چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوال یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړي.
د سفیر استانګسي پر راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28مه باندې جنیوا کانفرنس یو موقوي شو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پکې بحث وشي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هلمند ولایت تللی او دغلته د خلکو او له چارواکو سره وکتل. ولسمشر په هلمند کې د لوی پروژو د عملی کولو ژمنه وکړه. له افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل او 215 میوان قول اردو افسرانو پوځیانو ته وینا هم وکړه. زمونږ همکار محمد الیاس دایي له ولسمشر د ولسمشر د سفر لنګ دې څارلی او په دې اړه راپور لري.
په سلګونو کسان په وتلار کې منتظر دي چې ولسمشر وګوري او هلمند ته دغه راوړي پیغامونه او ژمنې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ سهار لشکرګاه ته راغی او د شوز ترڅنګ د هلمند اوسیدونکو د بیلابیلو کشرونو او ډلو سره لیده کاته پیل کړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل روستي غونډه کې چې د ولایت مقام په وتلار کې جوړ شوی و غنی ژمنې وکړې. ویل ځینې به پراتلونکو دوو ونیو کې سرته ورسوي. زیاته کړه لدی جمله به د بوست صدې په نوم د پومبي د پروسس د فابریکې درغولو او چلند کول چاره چې د تیر دروي کلون رئیس پټه په ولاړوي برته پیل سي.
اول د بوست صدې د 3 میلیونه ستر سره ژمنه کړې و په دوه هفتو کې به مرکول کیږي. او غیر لاغنه د لمن پنګول باندې ما غږته چې راسه د بوست صدې دولت سره په مشارکت په خو درو. دلیل څه ده چې اوس دا کوي؟ څه ټول د اردو او پولیس کالی پس له دې نه موږ خپل جوړو د نورې له خارج نه راو. نو هلمند د سټی په کو دروي چې موږ ټول کالی د اردو او پولیس چې موږ د زراور اردو او د زراور پولیس کالی تاسو واخلو.
هغه وویل په هیواد کې د نږدې 2500 شونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو پروګرام پیل کوي چې په ترڅ کې به هم د هلمند د شونځیو د ودانیو ستونزه حل شي او هم به د دې ولایت د 2800 شونکو کم تشکیل پر کړی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د خلکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې وویل د تیرو څو کلونو د سختو ناامنیو او جنګونو له امله په زرګونه کورونه نړیدلي، سړکونه او پلچکونه وران شوي دي چې بیرته رغولو ته اړتیا لري. والی د ټاپې په پروژه کې چې ډیر ژر به چاري تر هلمند پورې راورسېږي ډیر ځوانانو ته د دندو او کار غوښتنه وکړه.
د هلمند اړوند سیمه کې د ټاپې پروژې چارو کې هلمندوالو ته د کاري فرصتونو وړاندې لتیرو درې کلونو راهیسې دلته املاکي کارونه باندې چې دې کار د خلکو په اقتصاد او ښاري انکشاف سخت اغیز کړی. د هلمند معرف ته د پاملرنې په پار د ځینې غوښتنه کوو چې په محلي کچه د ودانیو جوړولو لپاره راته یوه خاصه بودیجه راکړې تر څو ودانۍ پرې جوړې کړو او همدارنګه هیله کوو چې د معلمینو د تشکیلاتو زیاتوالي په برخه کې هم راته توجه وکړي.
کچه هم د کجکی د برښنا د بند د دوهم پاس د جوړولو قرارداد یو کل وړاندې د ترکی شرکت سره امزه سوی و، خو ولسمشر یو وار بیا دغه پروژې د ولاړو کارونو د جر پیل کېدلو ژمنه وکړه. محمد اشرف غنی ول د زمینداور د کانال پاره چې د کلونو رئیس د هلمند د خلکو ارمان دی د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روان دي چې کار پیل کړي.
په هر قیمت کېږي ان شاء الله تعالی بلبل وړيږي څلوېښت مېګاواټه برخه دي او اوبه به خوندي کېږي او د زمینداور کانال اویا کال ده چې ولسې غواړي آخري مراحلو کې باید نتیجې ته ورسېږي. زه
ولسمشر په هلمند کې د امنیتي سکتور ترڅنګ په کرهنه پوهنه او شی حکومت ولې کې اصلاحات ضروري وبلل او پر وستل کې د ځای چارواکونه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره رامخته سي او د وسلوالو سره د هر راز بل اوربند لپاره چمتووالی وشو دی. مهدي لستای د ازادي راډیو هلمند.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په تاسو وانه یا په دلاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه تاسې زموږ غږله ازادي رادیو او ریدا افغانستان د مشرانو جرګې سنې غړي او اداري پلاوی د امریکایي سناتور دا خبرې چې افغانستان د پاکستان سره د ډورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې ده. دوی د یکشمې ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډورن کرخه یو فرضي کرخه ده او افغانانو ته هیڅکله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست په دې اړه پریکړه د افغانستان د خلکو غنی نه د حکومتونو. تفصیل لخان محمد سین خاورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وای د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هر کچوي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بازي پارلماني غړو اظهارات د ډیورن کرخې پرابطه هم د غندلو دي. هیڅ صورت سناتا د منلو وړ نه دي. یو لښ خاورې هم چاته تېرېدونکي نه یو د افغانستان د ولسونو پرېکړې پورې اړه لري.
خاغلی مسلمیار وویل د امریکایي سناتور دا ډول سرګندونې د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان سرګندونې نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمېر رسنۍ ولیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا د پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خدا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لورې پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یو افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرخې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرخې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم وایي چې د ډیورن کرخه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورند متعلق به مردم افغانستان
است. دو بل د دیورند د فرضی کرخه بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
تر مورید نه میتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ لمخې د ډیورن کرخه په 1993 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیره شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورن د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغه کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو په افغانستان کې دروانو حالاتو په اړه څه خبره کړې دي.
ډیلی میل، آنلاین برتانوي ورځپاڼې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا انتخابات له مهمو امنیتي پیښو پرته ترسره شول. خپرونه لیکي چې کندهار د طالبانو د زیږیدو ټاټوبی او د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مرکز پاتې شوی. خپرونه د کندهار د امنیت د پخواني قمندان جنرال عبدالرزاق وژل کېدو ته چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ علت و راکوي او لیکي چې زرګونه امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوي وو، څو د رایه ورکوونکو روحیات چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته کمزوري شوي وو پیاوړي کړي. ډیلی میل آنلاین د مطلب په وروستۍ برخه کې د وسلوالو طالبانو حملو او د نړیوالې ټولنې فشارونو ته په پام سره لیکي چې د انتخاباتو ته د افغانستان د حکومت د اعتبار د یوې مهمې ازموینې په سترګه کتل کېږي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان انتخابات د دیموکراسۍ لپاره بریا بللې ده او لیکي چې افغانانو د طالبانو او داعش ډلو لخوا د حملو له خطر او له امنیتي ګواښونو سره سره رایه ورکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د خلکو پیغام ډیر واضح او روښانه وو او د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه هم لوړه وه. د لیکوال په وینا خلکو د ګواښونو له ویرې سره سره په انتخاباتو کې ګډون غوره وبلل، څو له ډیموکراسۍ او د بیان له ازادۍ سره خپل تعهد څرګند کړي. یوریشیا ریویو د مطلب په دوام لیکي چې افغانانو د انتخاباتو په بریالي کولو سره وښودله چې غواړي خپل برخلیک د رایو په وسیله وټاکي، نه د مرمیو په وسیله. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټول هیواد په کچه لس کاندیدان ووژل شول چې د یوریشیا ریویو لیکوال هغوی د ډیموکراسۍ د لارې شهیدان بولي. مطلب زیاتوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هیڅ صورت بې عیبه نه وو او په ترڅ کې د هیواد په کچه د رایه ورکولو په مرکزونو کې د ځنډ او خنډونو راپورونه ورکړل شول. خو د مطلب لیکوال د دې ستونزو علتونه بیانوي او لیکي دا لومړی ځل و چې افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د بایومتریک له پرمختللي سیستم څخه کار واخیست. لیکوال د مطلب په دوام لیکي چې که څه هم د انتخاباتو کول ډیره مهمه مسله ده، خو په آزاده، عادلانه او شفافه بڼه د انتخاباتو د نتایجو اعلان حیاتي اهمیت لري. د یوریشیا ریویو د مطلب لیکوال په پای کې لیکي چې پر ډیموکراسۍ د افغانانو اعتماد به هغه وخت نور هم یقیني شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله دنده په سم ډول بشپړه کړي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو پروند اکتوبر په 28مه د بنو په جلسه کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دغه غورزنګ مشر منصور پښتین ویل چې په دې غونډه کې سلګونه بې وزلي خلک چې زامن او رونه وشل شوي یا ورک دي راټول شوي، خو د ده په خبره حکومت ځان ناګاره اچولی دی. د پاکستان حکومت د پرونی غونډې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ ډېرې غوښتنې منلې دي. سفی الله سنګزی پرې راپور لري.
په بنو ښار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډې ته لسګونه زره کسان راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو ټینګار وکړ چې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غورزنګ پلویان او خلک د بنو ښار په ورزش سټېډیوم کې ټولو چې اکثرو یې د خپلو ورکو او وژل شوي کسانو تصویرونه هم له ځانه سره راوړي وو. غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د ټولو پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ورکو شوي خلکو د برخلیک د معلومولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي.
زدا خلق جلسه دا دلته
خواندې راغلي دي مخامخ یې وینم د خپل زامنو تصویرونه یې اخیستي دي دلته ورونه راغلي دي په خپل ورکو پسې ګرځي دا د دغو اجتماع ده او ریاست ستا اواز ته نه شوای اورېدلی ستا اواز نورو خلکو اورېدو خو هغه یې هم په تا نه وپېرځو او ستا نه یې نیټورک بند کړو دغه انصاف دی دا کوم انصاف دی
د غونډي ځینو عامو ګډونوالو ته هم د خبرو چانس ورکړل شو چې هر یوې د یو ورکشوي یا وجل شوي یادونه کوله د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو بل مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر ویل چې د جنگ د ختمولو په لټه کې دی ځکه ټول قبایل په یو تیر لسیزه کې جنگ ځپلې دي
میشتاویایي چې کمیشتو څه څنګه ځورېدلې په دانا جوته د میشتو سپاندې باندې ځورېدلې دي نو په چار دا هدو چې هغه مشر شذې هغه ځورېدلې شذې چې هر څه
علی وزیر زیاته کړه غورزنګ یو خود جوش حرکت دی چې په خبرې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپله مبارزه کوي اخو د غورزنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ ویل ټولې غوښتنې قانوني دي او د قانون په چوکاټ کې خپلې غوښتنې مطرح کوي داوړ داسې وخت خپلې غوښتنې قانوني بولي چې د غورزنګ ګڼ غړي او پلویان په تیر یو کال کې چې لارینونه او اعتراضي غونډې پیل شوې د پولیسو لخوا نیول شوې دي پښتون ژغورنې غورزنګ له 2014 کال را جوړ شوی چې په قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ماينونو د پاکولو د ورکشوي خلکو د لټون او د دوی په خبره د پاوز د زورزياتیو د بندولو هڅه کوي د غورزنګ ورسله هغه نړیوالو په جند چې د روان کال په لومړیو کې د وزیرستاني ځوان نقيب الله محسود د وژنې په خبرګون ل ډیر اسماعیل خان د لزګون زر خلکو یو لاریون پیل او تر پیښوره ورساو د پاکستان حکومت کڅ هم د پښتون ژغورنې د غورزنګ د زینو غښتنه د پرځای کولو خبره کوي خو وای د لاریون او اعتراضي غونډو پر مهال په پاوز او سیاسي ادارو نیوکه ورته د منلو ندی حکومت کڅا مویل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ زینی غوښتنی له هغې ډلې له قبایلی سیمو د ماينونو پاکول او د پاوز پر ځای د محلي ځواکونو ځایولي پوره کړي خو پی ټی ایم وای د دوی غوښتنی ندی پوره شوی
تاسې زمون غغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای له هر دو افغانانو یو ل رواني فشارونو زوريږي د یاد وزارت روغتي خدماتو مرسیال فدا محمد پیکاند رواني روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت د خبرې کړې دي یوسف خان زدران په ریپورت لري
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د نوي چړنې لمخې دا وخت د هیواد 50% خلک پر رواني ستونزو اخته دي خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلې د یاد وزارت د روغتي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یک شمی پورز د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډه ته ویل چې د عام روغتیا وزارت دا چړنه د روپی ټولنې په همکارۍ په شپاړه سولیتونه کې په دوه کلونو کې بشپړه کړې ده
دې سروې نشان میته از هر دو افغان یک یان مشکل رواني اجتماعي ده
دی وی دا سروې خي چې لهرو دوه افغانانو یو یو ټولنی زار رواني ستونزې لري او باید ویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه رواني ناروغان هم نشي ویلې خدا کسان خپل کارون ته هم په سمته رسیدنه نشي کولای کله دوی ستونزو ته رسیدنه ونشي او یاد د فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي ژر یا هم په لګ ځند سره رواني ناروغي یخت کیږي د ښاغلی پیکان په خبره بیلا بیل لاملونه لدې ډلې جګړه نه امني په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاریخوالي د مخدره موادو نه استفاده کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي په دې چړنه کې د خفغان لامل د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% خودل شوې ده ښاغلی پیکان وایي د امریکتي وزارت د رواني ستونزو د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتي مرکزونو ته 55 درو په نه سلکران نیولې دي د امریکتي وزارت وایي معلولین مایوبین روغ دي کسان وزګار خلک کډوال هم د ځانمنو خلکو لړلې دي چې تر ډیره پر رواني ناروغي وخت کېږي دا په داسال کې ده چې د امریکتي وزارت چارواکو لدی مخکې ویلي وو چې شاوخه اتیا سلنه خلک پر رواني ناروغي وخت دي په ورته وخت کې د روپی ټولنې واستازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړي وو ژمنه وکړه چې د متخصصینو پر روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې افغانستان سره مرسته کوي
Mental health day is an important event.
دی وی د رواني روغتیا لپاره نړیوال ورځ یو مهم فرصت دی چې بنګتا د معلوماتو در راټولولو د عامه پوهاوی د خبرولو او پلانونو د عمل کولو یاد تازه کوي. اروپای ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلون رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا دغه ناروغي د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو دروزنې او ورسره د تخنیکی همکاري د ملاتړ په هدف په یاد برخه کې د مرستو شمنه کوي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 15 زونونو کې فعالیت لري.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون ماخام په هلمند کې د 215 میون قلوردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې ژورې درې ته دی او بس د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. او د سوریې چارواکو پرون د دمشق د ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ پرانستې. د سوریې د وکلنې جګړې له پیله هیڅ د لومړی ځل دی چې خلک کولی شي له ملي موزیم کتنه وکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا له ولایته د نجیب الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د اصلاحات اداري په یو امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات اداري کمیسیون وایي چې دغه څنګه چې تا په کې امتحان ورکړی د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څنګه کې ما د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډیره موده کیږي چې بې سرنوشت یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
خورور نوم دې سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
مانه نه وانم نه چې بلاده د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو.
ستونزه دې سده؟
ستونزه مو خو دا و چې په کال 2014 شپږ نوي کې د اصلاحاتي ادارې لارې او لزر بستونه اعلان شول، بیا موږ د انټرنیټ لاري سب نامو کو نو د دارالمعلمین ته شرطیستم. نو کله ته ثاني د امتحان تلاله مو می قتل چې ز د شریعت نه فارغ او علوم دینی بس نو بیا په ثاني د امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورونو پښتنه وکړه ګوره چې د 60 سره مخ مخیم چې د سوي ما دارالمعلمین ته ولې بس می نشته. نو زه څه وکم؟ او زه حال دا چې انګلیسي تجربه هم لرم، اسناد هم لرم، انګلیسي ته امتحان ورکوم. وای نه خیر، انګلیسی ته نشي ورکول کې حساب بس نشته، ته کولای شي د انګلیسی په ځای روان شناسي انتخاب کړي. نو ما د روان شناسي کوډ ورک، په نتیجه کې چلو و نه وی کې زه کامیاب شوم یو ځل معلومین ته. کله چې دا خپل اسنادونه ارته بي کول نو دا ارته اسنادونه مې تر کابل ورسېدل. ریاست د عمومي تربیه معلم د افغانستان غیره تکړه چې تاسو خلاف د رښتمو تمارفي شو یاستي، موږ نو شو کول تاسو مکتوبي منځوري درکړو. نو له دې نو وروسته مالي موږ نو سرنجام وای تاسو د هغه سره وګي چې کامیاب کړی یاستي. کله چې موږ دوه تلاړو خپل اصلاحات ادارې سره هغه سره دا موضوع مطرح کړه وایي دا تصمیم گیری کیږي، هغه نو وروسته بیا موږ تاسو ته رپورټ درکو. نو دا نن شپږ میاشتې کیږي به سر نه وشته، همدغه سي بیکار پاتې یو په کور کې، نو موږ کار شته نو گزاران.
د پوهنې وزارت دا جواب درکړ،
ریاست دی عمومي تربیه معلم افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دی د ادارې اصلاحات د کمیسیون د کارکونکو په مشوره ورکړي.
وایي دا اصلاحات اداري دا یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې یوازې رئیس جمهور سره اړیکې لري، وزیر هم نشي کولی. موږ ته کوم امور راسپارلي ما اجرات په مخ بیو، نو دا امور دا دي چې تاسو خلاف درشته موږ ته معرفي کړی استئ، ستونزه مو اصلاحات اداري سره مطرح کړئ. کله چې موږ هلته لاړو اصلاحات اداري مخې ته، نو راغې کړي وایي که چېرته تاسو رئیس د اصلاحات اداري تاسې پېژندي، نو تاسو ته دې زنګ وایي، که نه نور تاسې نشي کولی دننه. هسې دې سلا کس مو پیدا نه کړ چې موږ خپله موضوع سره
مخامخ یو. ښه، که اوس د روانشناسۍ په څانګه کې تاسې ونیسي، علاقه ورسره لرئ او کولی شئ چې په دې رشته کې خپلې راتلونکې چارې پر مخ بوزي؟
زه وایم که امتحان دې واخلي شفایي او تحریري، که مې ونه شو کولی نو هغه بیا ما خپله مې استعداد درلود چې دا کار مې وکړو. که څوک استعداد ونه لري هېڅکله میدان ته وځي نه.
د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ته تللی مسؤولینو خو به درته څه ویلي که نه؟
موږ ته اجازه نه راکوي مرکزي اصلاحاتو ادارې ته چې موږ دننه لاړ شو د اصلاحات سره وغږیږو. بیا موږ ته هلته کوم کس چې د ورسکو وړاړ وغږې کړي چې تاسې خپله ولایت اصلاحاتو ادارې ته لاړ شئ، په خپله ولایت اصلاحاتو ادارې کې دا خپله موضوع مطرح کړي، دا غزنه دا کار په مخ دی. خو کله چې بیا خپل ولایت اصلاحات ادارې ته زم، هلته پښتنه کوم ویلو سره تصمیم گیری نه ده اخیستل شوی، موږ ته کوم رپورټ نه ده راغلی، نو موږ تاسو ته څه شی ویلی نه شو چې آیا داسې ردوي بالکل ټوټل او که داسې یو تصمیم گیری اخیستل کیږي.
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څانګې شته؟
بالکل، په ټول 34 ولایتونو کې اصلاحات ادارې نمایندګي شته.
ته غواړې چې ښوونکی شي؟
دکتور خصوصي کې هم خوست کې مکار کوو، خوست د پانتون د شریعت څنګه نه فارغ یو. بالکل، غلمی د پاره امتحان ورکړو، کامیاب شیو، غواړم دغه کار وکړو، خو اوس مې سرنوشت پاتې وو. نه مو څوک راګاوري او نه څوک پرېږدي ځي سلا سره وغږیږو خپل مشکل مطرح.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لویاند ښاغلی عبدالفرید احمد سره شریکه کړه. جناب احمد، د ځینو ښوونکو نه چې پخوا ازموینه اخیستل شوې، البته د اداري اصلاحاتو لخوا، دغه ازموینه کله اخیستل شوې او هغه پروسه څنګه وه او نتیجه یې څه شوه؟
دغه تاسو پوهیږئ چې په تیر کال کې موږ تقریبا 8000 بستونه د اداري اصلاحاتو لخوا وپېژندل شو او آزاد سیالۍ ته وسپارل شو، چې په دې کې تقریبا 3,00,000 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړی وو. او ازموینې د کانکور په سیستم ترسره شو په 3 ولایتونو کې اول ترسره شو، د هغوی نتایج اعلان شو. هغه کسان چې کامیابان هغه هغوی خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي شو، پس له دې چې اسنادو کاری تجربه کرده وارزول شد. نو پس لغی موږ بیا د کابل امتحان هم شروع کرد، کابل امتحان هم خلاص شد. در اوس محل چه تا سر اغیه گم در کابل کاندیدان اغا معفق کاندیدان در اغوی اسناد از اردیابی که گیده کمیسیون لخوا و کلا چه اسناد تاییدی که دو ادارات معرفی که گیده.
خاغل احمد، دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایته د نجیب په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټیلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکوونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه، خو اوس ورته وایي چې تا د رشتې خلاف امتحان ورکړی. دی وایي ډېره موده کېږي چې بې سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی. ستاسې نظر غواړم.
دا د سورور چې د خو اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې تختیا او په دې وسعت کې بس لانس کاندیدانس وو. یعنی د موږ توقع دا و چې په دې کې به تخنیکي ستونزې بیخي ډېر وي، خو الحمدلله فضل خدای هغه دقت چې د موږ د همکارانو لخوا ترسره شو په دې کې هغه تخنیکي ستونزې بیخي لږ وو. تقریبا 260 بس په دغه 8000 بستو کې داسې تخنیکي ستونزې سره پیښ وو چې هغه زموږ مشخص ټیم تخنیکي ټیم ټول سره ولیده. تقریبا دوه میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو او هغه کسان چې مشکل درلود دا مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکړي، تر اوسه پورې کار شروع کړی ده. یوازې دغه مشخص موضوع چې تاسو وایي چېرته ده، دوی ولې دغه دوه میاشتې کې موږ ته نه ده مراجعه نه ده کړی، یا رښتیا دوی دا سړی کامیاب دی که نه دی؟ نو زما غوښتنه دا ده چې دا سړی که د ما غږ اوري یو کمیسیون ته راشي، زما دفتر ته راشي، زه به هغه تخنیکي ټیم سره وګورم، ووینم چې دا سړی اول کامیاب دی که نه، ډیټابیس چې کو پس له هغې که هر مشکل یې موږ که اوس امکان ولري که نه که حل شي خو ورته حل کوو، ځکه چې دوه میاشتې تېر شوی ده دغه پروسې نه. او که نه بیا کېږي چې د ورور راتلونکي بستو ته ځان کاندید کړي، انشاءالله بسونه ډېرې لاندېږي. خدای مهربان.
د انصاف پلټکه
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو خون کې آزادۍ رادیو ته ټلیفون کړی چې ډېر
سیزم غغل آزادی رادیو اوریدی او تازه خبر لمخې په کابل کې 14 نشوې ده. همدا شیبه زمنګ همکار حمید مومن را سره د کابل څخه د ټلیفون په لیکه کې ده. مومن صاحب دقیقا 14 نه چیرته شوې ده او هدف څه؟ حمید مومن زمنګ همکار را سره له کابل څخه د ټلیفون په لیکه کې ده او د کابل د څو شیبه مخکې 14 په اړه به دری معلومات غواړو. مومن صاحب 14 چیرته شوې ده او هدف یې د څو د 14
مننه مراد صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه تقریبا څو شیبه مخکې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته البته په عمومي وارد باندې یو 14 شوه. د کورنیو چارو وزارت دغه 14 تایید کړی ده خو د نوید پاړی سن دی ویلې خو د څو شیبه مخکې ما په کمیسیون کې د یو سرچینې سره خبرې وکړې هغه 14 تایید کړ او ویل چې انتحاري حمله وه او غالبا د دوی یو موټر هدف ګرځولې ده خو د تلفاتو په اړه باندې د دوی سره اوس کوم معلومات نو موجود. سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا قلابند شوې ده، د موټرو تګ راتګ بند شوې ده خو پر تلونکو شیبو کې به د تلفاتو او د حمله د جزئیاتو په اړه نور جزئیات هم څرګند شي چې به اوریدونکو سره به شریک کړو.
مومن صاحب دقیقا سیمه چې کومه سیمه کې شوې ده د انتخاباتو کمیسیون د دفتر مخ ته دقیقا کاسیمه وای چیرته شوې 14
د کم چارواکي سره چې ما په کمیسیون کې خبرې وکړې خپل د کمیسیون دفتر د عمومي سړک نه چې د کابل جلال آباد لوی لار ورته ویل شو تقریبا د 2.5 متره دننه ده اما دا د عمومي واټ په سر شوه ده د کابل جلال آباد په لوی لارې شوه ده تقریبا د کمیسیون لره ده خو د هغه مخ ته شوه ده او حالته د کمیسیون یو موټر هدف ګرځولې ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو زموږ همکار حمید مومند چې د کابل د نن ورځې د 14 په اړه تروسه تر لاسه شوی جزئیات در سره شریکول ویل کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دي چې 14 د دوی پر یو موټر شوی او دا انتحاري حمله و چې د کابل جلال آباد پر سرک باندې شوی ده. د کورنیو چارو وزارت هم 14 تایید کړي خو د څرنګوالي او دا چې تلفات څومره دي په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د ازادي رادیو پر روانو راتلونکو خبرونو کې در سره په دې اړه تازه او دقیق معلومات شریکو.
موده مخکې امتحان ورکړی او غوښتل چې خون کې شي خو اوس ورته د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د رښتې خلاف یې ازموینه ورکړې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. عزتمند اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې چارې ولرئ لا آزادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي. خو د خبرونې د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی له خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونې لاله کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وینو کولای سي د ازادي رادیو د ورک دوستانو خبرونې ته زنګ ووهي او د ورک یا مندل سوي کس نشانه ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته ورسو.
السلام علیکم، زه د پرا د بلابولک د پرا رود د ولسوالۍ د شادنګل د کلی یم. زما خپل نوم اجی جان اغا دی. د پرا په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک ومخته د شادنګل ومخته یو غر دی د لرکو غره په نامه یادیږي. خلک تللی دي الته بوټي کوله چې یو شهید پروت و راخیسته دی شاید د دوو درو کالو دغسې او رخچینه یې ورسره ده. کالی هغه د شا د څه د مخ ته لمر وړي دي او نوی ځوان دی. دا د مخ پوست چې دی وچ سوی باندې یو لږ لږ ژیره راغلې ده. نور ثابته دی پرون جنازه ورکړی امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان دا چې ورته یې کې پیژني او راځي ګوري او یا د دا خلکو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیادنګل ته دي راشي پرا بلا بولک سیادنګل ته دي راشي چې موږ یې نقشه ورکو وردي سي ودې ګوري. د هر مسلمان سړی چې ورک دی د دا یوه کال یا دوه کالو نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی پره کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی. د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي را دې سي ودې ګوري. زما شماره ده 0 5 3 8 1 3. بیا به درته ووایم 0 5 3 8 1 3. علامه مل سمخته مشه.
السلام علیکم. وارث سره خیره محمد تا ګلورین دې صاحب نادلته او کس دا د بصیر په نامه باندې دا وایي د ننګرهار ما نه پوهېږم د شلک زره غوندې ساده ده د مزونه چا ورور یا زوی کېدی چې 15 کالو ده کې وایي چې دې شمارې ته زنګ وکړي 0 1 2 3 4 بیا یې وایي 0 1 3 2 2 0 0 د خدای په امان.
بلی ها السلام علیکم. زما مینه سلامونه د هزادې راځي ټول ستونکو کارکونکو ته وړاندې کوم. زه راغلی عبدالله اخلاقی ام چې تاسو ته دا پیغام د هلمند ولایت ته کاریز د سیمې پرېږدم. مخکې ورور پیغام پرېښی و چې زما یو دوست ورک دی د ماسم په نامه باندې دی د لسکرګا اوسېدونکي دي. هغه زما سره انډیوال دی که دغه ورور غواړي چې د ماسم په حق له ځان خبرې زما اخلاقی سره دی هم په دغه شمېره باندې اړیکه جوړکړي 0 1 3 4 5 3 5 0 6. او د ازادۍ راډیو ته اله دغه کوم چې زما دغه پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هرچا دغه خور یا معنا پیژنې زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 5 3 5 8 1 2. 0 5 3 5 8 1 2. سنجلی تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. ارشاد د خوصلات حلو من د زلو صالحت ښه زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درک شوی یم. اوس 14 کاله عمر لرم او خوص کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ماته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 5 3 4 0 8 0 1. شمیره یو ځل بیا وایم 0 5 3 4 0 8 0 1. السلام
علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر جنگ مخان میج سلطان میج پروار خبر پر ادی کڑی دی شما شمیرہ دی ماہی ما دا شمیرہ دی دی رضا سر لوٹ کی مات دی جنگ و سی پر و تلور دری وار لن بیا دوا و سنگه څلور دیوارې لا بیا تکراروم 0 1 4 9 2 5 3 4. دغه شمېره دې ما ته ځان ووي. وسلام کړی و مهزیر و ترور لکه په اجازه وکړم. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمېرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2
سالور درې شپک یاو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 42 02 21 12 14 15.
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله، السلام علیکم. ساحل سلیم د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. زما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د یو لسم بلاک اوسېدونکی دی. هغه لاندې نیږې د شهزاده حکاس دوی دی او د لوی اختر نه مخکې د خپله کوره څخه ندراکه سوی دی چې کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ کې تللی دی. دین د مرګ نه د ژوند درک زموږ سره سره که څوک ما غاوري او یا د خپل زما غاوري یا ته کوم دوز ما غاوري لطفاً د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونه شي. سلام شماره د سپیکر هوا 43 23 25 26.
عثمان په نامز ملدی او وطن د وطن یو سړی دی ورک دی. زما خبره یا د چدی په باندې په دا کې اوري یا د خپل مازه غوړي وته شمیره ته د زنګ وي زنه د ستار نه تاسو خبره کومه د یلمن د کریستوفر سوالیس نو مو احنا ځای کومه. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د نوا کوچای پوز ولایت د ببرک تانی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو اندیوال د درې کال کېږي د لشیرو په ولسوالۍ کې د خوست ښار طرف ته په تګو تورک شوی دی. اتلسان عمر لري که چاته په دې اړه معلومات یې نو ماته دې په دې شمېره ټلیفون وشي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مستعاره و معلومات را که سپر و سپر پنزه دو وارش پاش پنزه نوی پنزه سلزش که پا ده شمیره مستعاره و معلومات را که نو دوازار دالر نام دو سلام.
الو ما یو ور ده په نام د دلچین ده د درې کال کېږي چې ورک ده. زما نوم محمد ګل ده، له زابل نه ولایت څخه غږېږم. که چا پیدا کړی او چا د پاتې په دې نمبر دې زنګ ووهي، صفر اویا دو څلوېښت دو شپېته اته سوه پنځه. وسلام.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي، ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادراکه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومېږم، یو ورور یې اکبر نومېږي، یو ورور یې شاپور نومېږي، یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره که چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي، یا ما شماره دې سب که ژوندی ما شماره دې ونیسي، ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده، اسانی نوم ده، د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده، ورک ده. که هر چا ته معلوم وي نو دی د میدان د ولایت ده، د نرخ د ولسوالۍ ده، او دغه د مونږ شماره ده. دغه د مونږ شماره ده، په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي. او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه، دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. که معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه، په دغه شمېرې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه واره صفر دوه دوه یو څلور. والسلام.
السلام علیکم زاد الله زاد ولایت مرکز سرکار خراب است چون تماس کنم زمای او انجوال دی انوزی نیمیزی دا دغو سیدون که دا دا کلاب شار دا سینکو سیدون که دا دا چنگت مسیدید و رفت دی که هر مسلمان و رورتا پدیاک لمعلوماتی لو مال دی پدیش میرا علی که زنگو ویسی پر آیا بیا دوا دوا دریک سپر شپر سلور دریک نخت موشه.
سلام علیکم زهر زمانات در غنده در مسالی رسخ خبر کرم از مزه دوستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی در پنجوائی در مسالی دی در از محمد رابه دی که هر وز پا حسن معلومات لدی شماره مزه یلان بلخ پل برکلو با پا اسم محمد از مستر اطلاع را که اخفل شرنجی برکواتیزی.
بله سلام علیکم زه سای سرخانی نکندار ورایت پنجوائی ولی سوالی بسیوانز خبر کن ما اکا ده شانگار نمیز بلای واسر ده گولی ده شار رونی اشتی که ده ایران خواده سوی وست نادر را که ده چار سوک بجه معلومات لده ما ده بدار الانبار زنگ وی سیبر آزیا وویش نیوی وستا ویش بیتا جیر امن اگا دیره ده سلام.
السلام علیکم اسم مرتضی خان غزنی ولایت دیروز شریف خانی عالی کل شرکتی میکرده. ما اورور دیکش نه دستی دیار نسکلی دی پلارم عبدالحمید دی دادنم نعمت لایی دادنم نشمت لکورت خا نداره کدی. نکه هر چه تا فعلا باند معلوماتی پدیش میره در اتجام گوی. سپر آیا اتدرس اتنی تنجست و ایوالس شمیره ی وارد دایلوم. سپر آیا اتدرس اتنی تنجست و ایوالس دیش مری در تا جنگ وی خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم پرشت ترغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحه سره ما یو محمد چې د شپانه کال کیږي چې نادر کسوی دی شادی خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان دغه د ورونو نمونه دی او د مشر خوینو می عبد الغفار شرور نومی عبدالغفور دی که هر ورور پا دی اره ملمات لری لمیربانی لوجی دی زما سر پر دغ شمیری اری کونی سی سپر و سو سلور دو سو و سلویر اتس و اتیا یه زل بیا شمیران سپر و سو سلور دو سو و سلویر اتس و اتیا.
زمانو محمد ولید دی کابل سخمی علی کنی ولی زما یو دوست تقریبا واته میاشت کیږي اردو ملکی په روزګان ولایت کې هغه وظیفه تلوده نو تقریبا واته میاشت کیږي چې هغه نمبته اول راسي او نت شماره غو تلیفون چور سره هغه بند ده او داسې ځای کې اوسېده چې هلته نه اونتن وا او نه امر امنیت وا بلکې طالبانو په معاصره کې وا نو داغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلې. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 9 8 4 د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم معلم رحمت الله دې مهاراته موجود سو هیڅ نه اړیکه نیولې ما ښه فکر کوي چې رګ نیمه امیر محمد دی
و شفر دوا
سلام علیکم زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم نو یو دوه نفره کلیوال دی یو دی پپل په نامه او بل د روغان په نامه دی د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورک شوي دي دواړه سره ورونه دي پپل لاسې غټ تور مزغن سړی ده او روغان دی ښه شعر ده چې څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې اوري نو تاسو د دې شمره باندې تماس ونیسي صفر دوه وارې وو څلور پنځه دوه وارې دوه دوه.
سلام علیکم نوم می بلال ده کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا ده د سردار والی په نوم ده د پلار نوم یې قاسم علي ده. شل کاله کېږي چې نادره کشوی ده د پاکستان د خزانې کیمپ څخه که هر چا ته پته وي معلوماتي